بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم اوریدونکو، د دې خبرونه په پیل کې د جواد پناهی په غږ د بقرې د مبارکې سورې د اوه اتیایم او اته اتیایم آیتونو تلاوت او ورپسې یې ژباړه هم اوري.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. صدق الله العلي.
د لوی خدای په نامه چې بخونکې او مهربان دی، او په تحقیق سره چې مونږ موسی ته د تورات کتاب ورکړ او په هغه پسې مو نور پیغمبران پرله پسې راولېږل، او د مریم زوی عیسی ته مو ښکاره او څرګند دلیلونه او معجزې ورکړې، او پر روح القدس سره مو د هغه تایید وکړ او قدرت مو ورکړ. دا پر تاسو څه شوي چې کله یو پیغمبر تاسو ته داسې حکمونه راوړي چې هغه ستاسو خوښ نه وي، نو تاسے قبر شروع کوئے چاته به دروغ جن وایست او څوک به وجنی او هغه بلارې ډلې وویل چې زمونږ زړونه په غفلت کې نغختی دي یعنی د اسلام آواز نه ورسیږي بلکې دوی د کفر په وجه خدای رټلې دي نو ډیر لک کسان پکې ایمان راوړي.
گران اوریدونکو هر ځای کې چې تاسو زموږ سلامونه او نیکی پرزوینې ومنئ. نن د جمعې ورځ د 14 لمریز کال د غبرګولې د میاشتې 14 نیټه ده چې د جون د میاشتې له 4 او د ذوالقعدې د میاشتې له 23 او د اسلامي انقلاب د بنسټ ایښودونکی حضرت امام خمیني رحمت الله علیه له تلین سره سمون خوري. ایزانو د امام خمیني رحمت الله علیه د تلین په مناسبت د تسلیت په وړاندې کولو سره زلی اصغر عبیدي ساسو درانه حضور ته حاضر شویم چې نننۍ مازدیګرنۍ یوه ساعته خپرونه تاسو ته وړاندې کړم. ایزانو د معمول سره سم د خپرونې په سر کې به د ایران، افغانستان، پاکستان په شمول د سیمې او د نړۍ تازه خبرونه واورئ. ورپسې به د ایران د اسلامي جمهوریت د پاتې کېدو د راز پاک له د رهبرۍ د ستر مقام د ویناو تبصره درته وړاندې سي. د پروګرام په دوام کې به د بېنقاب امریکې د خپرونې یو تازه برخه تاسو ته وړاندې سي او په پای کې به هم ستاسو په ژغونو او خوږو پیغامونو مشتمله هر کله راشه خپرونه واورئ چې په دې سره مو پروګرام پای ته رسیږي او ستاسو له حضوره رخصت اخلو. www.parstoday.com/ps زموږ د انټرنیټي پاڼې ادرس دی. دوستانو تاسو کولای سئ په دغه ادرس سره موږ ته خپل وړاندیزونه او نظرونه شریک کړئ. اوس د تهران 15 بجې دی. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی د حضرت امام خمیني رحمت الله علیه د تلین په مناسبت د اسلامي انقلاب د معزز رهبر وینا، د امام خمیني رحمت الله علیه په اړه د افغانستان د خلکو مفکوره او د افغانستان، چین او پاکستان درې اړخیزه ناسته. ایزانو سم ساسو پام را اړوم تفصیلي خبرونو ته. د اسلامي انقلاب ستر لارښود په ټاکنو کې د ټولو خلکو او پرګنیو په حضور باندې د امام خمیني رحمت الله علیه ټینګار ته په اشاره سره د یو وړ او صالح کس ټاکل د ستونزو او ګډوډیو د هوارولو چاره وبله. حضرت آیت الله العظما سید علي خامنئي د امام خمیني رحمت الله علیه د تلین په مناسبت په خپلو ویناو کې په ټاکنو کې د ټولو خلکو په ګډون باندې د امام خمیني رحمت الله علیه ټینګار ته په اشاره سره د یو وړ او صالح کس انتخاب د ستونزو او ګډوډیو د هوارولو چاره وبله او په ټولنیز عدالت باندې د ولسمشر په پابندۍ او له فساد سره مبارزې او د کورني تولید د ظرفیت د زیاتولو د اړتیا په اړه د ځینو ټکو په بیانولو سره زیاته کړه. خلق دی پټاکنو کې د ګډون او د نورو د تشویقولو لپاره ځان ملزم وګڼي. هغه د انقلاب تر بلیالي توپ وروسته په شپږ میاشتو کې د اسلامي جمهوریت د نسکورېدو په اړه د نړیوال د سلطه واړو ناسمو وړاندوینو ته په اشاره سره زیاته کړه. د امام کرن د توپ او صلابت او په جنگ او نورو مسلو کې د ولس ځلانده بریا دغه پروپاګندا کمزوره کړه ده. لیکن د امام خمیني تر رحلت وروسته د اسلامي جمهوریت بدغواړو یو ځلې بیا د نظام د زوال په اړه خپلې شومې هیلې تکراروي. هغوی د انقلاب په لومړیو کې د اسلامي جمهوریت د پرمختګ او د اقتدار د دښمنانو د وړاندوینو ماتې ته په اشاره سره زیاته کړه. د امام خمیني د نظام د پاتې کېدو پرتمین راز د دوو ټکو یعنی جمهوریت او اسلامیت ملتیا وباله. حضرت آیت الله العظما سید علی خامنئی د اسلامی جمهوریت د نظام نوښت د امام خمیني رحمت الله علیه ستر کار وباله او زیاته کړه. زموږ د بزرګوار امام کار دا و چې د اسلامی جمهوریت فکر او نظریه رامنځته کړه او هغه یې د مختلفو سیاسي نظرونو په ډګر کې راوست او بیا یې پلی کړ. د اسلامي انقلاب معظم رهبر د دې په بیانولو سره چې امام رحمت الله علیه د جمهوریت او اسلامي ټکی یعنی د اسلام حاکمیت او د ولس حاکمیت د ستونزو چاره بلل وویل، حضرت امام خمینی رحمت الله علیه د اسلامي جمهوریت دغه نظریه رامنځته کړه او هغه یې د نړیوالو سیاسي نظریو په ډګر کې راوست او د خلکو په ځواک او د خپل معرفت په مټ یې پلی کړه. هغوی په دې باندې په ټینګار سره چې امام رحمت الله علیه د اسلام حاکمیت او د خلکو حاکمیت د ستونزو د حل لاره بلل زیاته کړه. هر وخت چې د خلکو له رول څخه استفاده شوې او د اسلام د حدودو خیال ساتل سوی پرمختګ مو کړی دی، او هر کله چې له دغو دوو اصولو څخه سرغړونه شوې پرمختګ مو نه دی کړی. د اسلامي انقلاب معزز رهبر د خپلو ویناو په وروستیو برخو کې په ټاکنو کې د ځینو نماندانو د عدم صلاحیت په اړوند یوې دیني او انساني فریضې یادونه وکړه او ویې ویل د یو ځینې هغو کسانو په حق کې چې صلاحیتونه یې تایید شوي نه دي تیروتنه وسوه او د هغوی ګرانو کورنیو پورې ناسمې ادعاوې وتړل سوې چې وروسته معلوم سو دغه ادعاوې حقیقت نه لري. حضرت آیت الله العظمی سید علی خامنه‌ای په مجازي فضا کې دوه موارد ته په اشاره سره ټینګار وکړ چې دا بیرو ساتنه د انساني له لوړو حقوقو څخه دی، نو له مسؤلینو او ادارو څخه مو غوښتنه دا ده چې په کوم چا پورې ناحق تورونه لګول سوي وي د هغه جبران وکړي. د اسلامي انقلاب د سپای پاسداران د ځواکونو په بیانیه کې ټینګار سوی د فقیه له ولایت څخه ملاتړ او د انقلاب د اړتیاو په ډګر کې حضور د دښمنانو د دسیسو په وړاندې د هیواد له ساتنې تضمینوونکی دی. د اسلامي انقلاب د سپای پاسداران د اطلاع رسونې د عمومي مرکز له راپور سره سم سپای پاسداران د حضرت امام خمینی رحمت الله علیه د دوجشم تلین په مناسبت د بیانیه په صادرولو سره استکبار سره مقابله او د انقلاب د اړتیاو په ډګر کې د خلکو دایمي حضور د امام د مفکورې له سبق او د دشمنانو د دسول زیان او ضرر څخه د هیواد د ساتنې تضمینوونکی وباله. د دې بیانیه په یوه برخه کې راغلی د اسلامي انقلاب او د اسلامي جمهوریت د فقید او ستر بنسټ ایښودونکی امام خمینی رحمت الله علیه له رحلت څخه د دوجش کلونو په تیریدو سره د امامت او د صالح خلف د رهبرۍ د لمر پراختلو او د حضرت امام خمینی د وړ او غوره رهبرۍ په رڼا کې انقلاب او د اسلامي جمهوریت له سختو او خطرناکو حالاتو وتلي دي او د نړیوال استکبار د دسیسو او د سیمه ییز ارتجاع په مقابل کې د کامیابۍ په ترلاسه کولو او په الهي نصرت باندې په باور او د خلکو په ملاتړ او په کورني ظرفیتونو باندې په تکیه سره توانېدلی دی چې د سیمې په تر ټولو ځواکمن او پیاوړی هیواد بدل سي او د نړۍ په کچه مثبت او برخلیک ټاکونکی رول ولوبوي، چې دا عمله یې د اسلامي معرفت و لوري ته د نړیوالو اسهانو پاملرنه اوښتې او سهونیزم تر دباو لاندې راولي او د خپل اقتدار پورې حیران کړی دی. امام خمینی رحمت الله علیه د سیاسی او اسلامي ځلیدونکي کارنامه له آزادي غواړو څخه په ملاتړ او د اسلامي مفکورې د بیا راژوندي کولو په لړ کې د بېساري خدماتو په ترسره کولو او له افغان غیرتمن او مسلمان ولس څخه په ملاتړ د افغانستان د علماو او خلکو په نیست کې له ځانګړې ځایګۍ څخه برخور دی. د افغانستان په ټولنه کې د امام خمینی رحمت الله علیه شهرت څه په ښارونو او څه هم په لیرې پرتو سیمو کې دومره دی چې علما د پوهنتون استادان محصلین او د افغانستان خلک یې د اسلامي ته یا کوونکی د ازادي غواړو او د استکبار سره د مقابله او د معنویت او ساده ژوند سمبول کړي. که څه هم سږ کال په ښوونځیو او پوهنتونونو کې د کرونا د درېیمې څپې د راتلو د امله مراسمونه بند سوي او دغه وضعیت د دې سبب ګرځېدلی چې خلک د امام رحمت الله علیه د تلین ډلهیز مراسم ترسره نه کړي، خو د اسلام د دغه بزرګوار رهبر په یاد کې آنلاین ویبینارونه او برنامې ترسره کیږي. د افغانستان د علماو د شورا غړی محمد فیاض روزګانی وویل امام خمینی په معاصر پړاو کې د محمدي سوچه اسلام راژوندی کوونکی و چې د خپل ځلان د کارنامې او د اسلامي جمهوریت په بنسټ ایښودلو سره د اسلام اصلي هویت راژوندي کړ او د استکبار د دسیسو په وړاندې په فکري، فرهنګي او سیاسي مبارزې سره د اسلامي اصل فرهنګ دښمنان اسلامي نړۍ ته ور وښودل. په کابل کې د پیغمبر اعظم د فرهنګي مرکز مشر سید هادي هادي هم وویل امام رحمت الله علیه د ایران د اسلامي انقلاب په کامیابه کولو سره یو ځل بیا د اسلام ځواک او صلابت نندارې ته وړاندې کړ او د دین او سیاست تړاو یې را ژوندی کړ. د افغانستان یو بل وتلی عالم محمد ابراهیم مفضلی د دې په بیانولو چې د ایران اسلامي انقلاب د امام خمینی رحمت الله علیه په مشرۍ اسلامي فرهنګ او آزادۍ غواړي مفکوره مطرح کړل وویل، امام د اسلامي مذاهبو په تقریب یا نږدېوالي کې سرګامونه اوچت کړ چې اوس یې هم د برکاتو کتونکي یو. د افغانستان د اسلامي نهضت د ګوند مشر او د اهل سنت وتلی عالم مولوي محمد مختار مفلح هم د امام رحمت الله علیه د شخصیت په اړه په خپلو ویناو کې وویل، د قدس د ورځې نومونه د وحدت اونۍ او د نړۍ په ګوټ ګوټ کې له مظلومو ولسونو څخه ملاتړ په سیاسي او مذهبي ډګرونو کې د امام رحمت الله علیه له تلپاتې اقداماتو له جملې څخه شمیرل کیږي چې په برکت یې ورځ تر بلې اسلامي نړۍ منسجم کیږي او مسلمان ولسونه راویښیږي. تر دې مخکې هر کال د افغانستان مسلمان خلک د غبرګولي په میاشت کې د امام رحمت الله علیه د خدماتو په قدرونه کې مراسمونه او غونډې جوړولې. د افغانستان پاکستان چین په درې اړخیزه ناسته کې د افغان سولې په تړاو خبرې وسوې او سولې ته د رسېدو لپاره پر بشپړه اوربند ټینګار وسو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند حامد تهذیب وایي تېره ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر له خپل پاکستاني سیال شاه محمود قریشي او د چین د بهرنیو چارو وزارت له وزیر وانګ یي سره په انلاین ناسته کې افغانستان کې پر روان وضعیت او د افغان سولې پر بهیر خبرې وکړې. د نوموړې په وینا له ناستې وروسته درې واړه هیوادونو په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي، په افغانستان کې بې ثباتي ټوله سیمه ییز اغېزمنولی سي او د اوسنیو ننګونو د ختمولو لپاره ګډو هڅو ته اړتیا ده. دی زیاتوي درې واړو هیوادونو افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمېدو بشپړ اوربند غوښتنه کړې چې ورسره به د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د سولې خبرو ته فرصت برابر سي. درې واړو هیوادونو په ګډه اعلامیه کې ویلي چې دوی په افغانستان کې د زور له لارې د هیڅ حکومت د راتلو ملاتړ نه کوي او ټولنې او عام ژوند د طالبان د ورستنېدو لپاره باید د ملګرو ملتونو د امنیت شورا قرارداد پلی کړي. ایزانو بلاروس د امریکې له لورې په دغه هیواد باندې د بندیزونو په ځواب کې په مینسک کې د امریکا سفارت د ډیپلوماټانو او کارکوونکو شمیر کموي. د بلاروس د بهرنیو چارو وزارت پرون اعلان وکړ چې په دغه هیواد کې به د امریکایي ډیپلوماټانو شمیر راکم کړي او امریکایي اتباعو ته د ویزې په ورکړه کې سختي راولي. د خبرونو پای.
سیاسی تبصرہ
ایزانو ستاسو پام را اړوم د نن ورځې سیاسي تفسیر ته چې عنوان دی د رهبری لیدلوری د اسلامي جمهوریت د دوام راز. د اسلامي انقلاب معظم رهبر د حضرت امام خمینی رحمت الله علیه په دوجشم اتلینک په مراسمو کې د ایران په تلویزیوني چینلونو کې د ژوندۍ ویناو پر محل وفرمایل، د امام خمینی رحمت الله علیه تر ټولو مهم نوښت د اسلامي جمهوریت ټکی دی چې دا هم هغه اسلامي ولس پالنه ده چې د اسلامي جمهوریت په عنوان سره یې رسمیت ترلاسه کړی دی او د ایران د ولس په هوډ او مفکورې سره د امام خمینی رحمت الله علیه په مشرۍ پلی کړای سوی دی. حضرت آیت الله العظمی سید علی خامنه‌ای د جمعې په ورځ د امام خمینی رحمت الله علیه د تلین په مناسبت په خپلو ویناو کې وفرمایل، د اسلامي جمهوریت د پاتې کېدو پرتمین او ویاړ بخښونکی راز په دوو ټکو یعنی په اسلامیت او جمهوریت کې نغښتی دی. کله چې د اسلامي جمهوریت نظام په ایران کې پلی کړای سي، د اسلامي انقلاب دشمنان او بدغواړو وویل د اسلامي جمهوریت نظام ډیر ژر له منځه ځي، لیکن دغه نظام په مختلفو ډګرونو کې د بریالیتوب په اوج کې خپل دور څلویښتم کلیسه تر شا پرېږدي. په تیرو د څلویښتو کلونو کې په مختلفو سیاسي ډګرونو کې من جمله په ټاکنو کې د خلکو برخلیک ټاکونکي او دوامدار حضور د اسلامي جمهوریت د نظام د دوام او د دشمنانو د دسیسو د شندولو جړه ده. همدغه د خلکو ملتیا او د خلکو رول لوبون ته پاملرنه او د اسلام په مبارک دین باندې تکیه د اسلام انقلاب او د نړۍ د نورو انقلابونو ترمنځ توپیر جوړوي، چې د رهبرۍ په تعبیر ځینې انقلابونه په نړۍ کې په شوق او ذوق سره پیلیږي لیکن په غمجنو پایلو سره ختمیږي او دوام نسی موندلای. د ایران اسلامي جمهوریت په تیرو څلورو لسیزو کې د زیاتو ستونزو او خندونو سره سره بیا هم په سیاسي، دفاعي، امنیتي او اقتصادي او همدارنګه فرهنګي ډګرونو کې د پام وړ پرمختګونه کړي دي. دغه مخ په وده بهیر ښیي چې په هر ځای کې چې خلک په تیره بیا ځوانان میدان ته ورودانګي او د اسلام مبارک دین د خپلو فیصلو محور وګرځوي ستونزې حل کېدای سي. په تیره بیا اقتصادي ستونزې د ایران اسلامي جمهوریت نن د بندیزونو او د نړیوالو سیاسي دباونو په اوج کې د خلکو په توانمنیو باندې په تیره بیا د ځوانانو په وړتیاو په تکیه سره په پوهنیزو، درملیزو، ټکنالوژیو او فضایي علومو او تر ټولو مهم د کرونا ضد واکسین د جوړولو په ډګرونو کې خنډونه لرې کړي او غوره لاسته راوړنې درلودلې دي. نن سبا یو ځلی بیا د اسلامي انقلاب په تاریخ کې یو برخلیک ټاکونکی پړاو رارسېدلی دی چې هغه ولسمشریزې ټاکنې دي، چې په دغه ملي ډګر کې د خلکو حقیقي حضور د اسلامي جمهوریت د دوام راز نور هم پیاوړی کولای سي. د اسلامي جمهوریت د نظام د رامنځته کېدو او د دوام ستنه د ایران ولس دی او دغه ولس د مذهبي ولس پالنې په رڼا کې د هیواد په مهمو چارو کې مستقیم او غیر مستقیم رول لوبوي. په همدې لړ کې د اسلامي انقلاب معظم رهبر د ایران د 13 ولسمشریزو ټاکنو نوماندانو ته په خطاب کې ټینګار وکړ هر یو نوماند چې ولسمشر سي د هیواد اقتصادي چارې د خپل اولویت وګرځوي او اقتصاد ته د لومړیتوب ورکړي. راتلونکي ولسمشریز ټاکنې او په دغه سیاسي ډګر کې د خلکو پراخ ګډون له دوه چنده اهمیت څخه برخور دی، ځکه چې د اقتصادي ناوړو حالاتو د حل په اخوا کولی سي د کورنیو ظرفیتونو د فعال کېدو سبب وګرځي. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت شاخ.
بے نقاب امریکہ،
د تهران رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. عزیزانو، د خبرونه په دې شیبو کې زفاطمی له خپل محترم همکار
زیب شاهین سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی و چې د بے نقاب امریکا یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې د اوریدو فرصت ولري. یادونه کوو چې په دغه پروګرام کې به لومړی په تیرونه کې د امریکا تر ټولو مهمو خبرونو او بدلونونو ته کتنه کوو.
د امریکې په تر ټولو مهمو پیښو کې باید په ټول هیواد کې د کورونو د بیو ډیر زیاتېدل، په امریکا کې د توکم پالنې دوام او د تورپوستي خارج جارج فلوید د مړینې کلیزې، د هیواد د ایټمي سلاکوټ د بودیجې ډیر زیاتېدل او د نورو سټریم دوه په نوم د ګازو د پروژې د اجرا د عامل شرکت په خلاف د بایکاټ لګولو د امریکې د ولسمشر جو بایدن پیمانه کېدلو ته اشاره وکړو.
موسیقی د امریکا د سپین ماڼۍ ویاندې میرمن جن ساکی په تیره سه شنبه ورځ وویل د جو بایډن حکومت په یواد کې د کورونو د بیمو پر ډیریدا زیاتېدا باندې د غور کولو په حال کې دی او هغه اندېښمن دی چې دغه مسله سبب شي د کور تامینول غیر ممکن شي. هغې ټینګار وکړ د کورونو د بیو زیاتېدل په هغه ترتیب سره چې موږ یې وینو د کور د تامینولو او د کورونو بازار ته د لاسرسي د وړتیا په اکله زموږ د اندېښنې سبب دی. دغه چاره په داسې حال کې رامنځته کیږي چې د امریکا خلکو په کورونا وایروس په وخت کې له کورونو څخه کارونه کول د ژوند کولو لپاره د ډېرې فضا د موندلو هڅه پیل کړې ده. سی این این تلویزیونی چینل هم په امریکا کې د کورونو د بیو په ساري ډول د زیاتېدا خبر ورکړ. د امریکا په کوچنیو ښارونو کې د کورونو بیې بیخي زیاتې شوې او هغه کسان چې د کورونو اخیستل غواړي د نظر ورکړ د اخیستلو لپاره د زیاتو مشکلاتو او ستونزو سره مخامخ دي. د کورونو په بازار کې د اخیستونکو د شمیر د زیاتېدا د بانک د سود یعنی د ګټې بیخي کمېدا په بازار کې د خرڅون لپاره د کورونو د شمیر د کموالی او د امریکا د کورونو په برخه کې د شتمنو کسانو د فعالېدا په شان عوامل سبب شوي چې په دغه هیواد کې د کورونو بیې زیاتې شي. د روان میلادي کال په اپریل میاشت کې د تیر میلادي کال په پرتله په ټوله امریکا کې د کورونو بیې څه د پاسه 19% زیاتې شوي دي، خو په نیویارک ایالت کې د کینګلټون په شان ښارونو د کورونو بیې څه د پاسه 15% زیاتې شوي دي. د امریکا په لاس ویګاس ښار کې د تیر میلادي کال په پرتله په روان میلادي کال کې د کورونو بیې کابو 3% زیاتې شوې. د امریکا په لاس ویګاس ښار کې د جایداد او د کورونو د معاملاتو یو دلال مایک میک ګراس د کورونو د بیو ډېرې زیاتېدا ته په اشارې سره وویل، کچیرې د کور په اخیستلو کې د زیات تخفیف د ترلاسه کولو غوښتونکي یاست نو حتما به بایلونکي یاست او د کور په اخیستلو کې به بریالی نشئ.
د امریکې د کانګرس د بودیجې دفتر پر روان میلادي کال کې د امریکې د ایټمی سلاکوټونو په زیات ډول د مدرن او نوي کولو خبر ورکړی دی. د دویم ځل دی چې دغه دفتر د امریکې د درې ګوټ ایټمی ځواکونو د نوي کولو د لګښتونو لپاره خپل اټکلونه زیاتوي. د امریکې د کانګرس د بودیجې د دفتر د رپورټ په بنیاد چې د تیر دوشنبه په ورځ خپور شو، د ستراتیژیکو بم غورځونکو جنګي الوتکو په ایټمي توغندیو د سنبالو اوبتلونو او له یو بریاعظم نه تر بل بریاعظمه پورې ویشتونکو توغندیو د مډرن کولو او د ځای ناستې کولو لګښتونه بیا زیات شوي او په 2015 میلادي کال کې له 315 میلیارد ډالرو څخه په 2019 میلادي کال کې 490 میلیارد ډالرو ته او په روان میلادي کال کې هم 640 میلیارد ډالرو ته رسیدلی دي، چې د 28% زیاتېدو ښودنه کوي. د قومندانۍ د کنټرول د ارتباطاتو او د چټک خبرداري د سیستمونو لپاره د اټکلونو لګښتونه هم ډېر زیات شوي دي، او کچرې د B-25 او د B-21 بم اچونکو الوتکو بشپړ لګښتونه په نظر کې ونیول شي نو ټول لګښت به 211 میلیارد ډالره وي. په دا ډول معلومیږي چې امریکې د خپلو ایټمي سلاکوټونو د پراخولو او د ماډرن کولو په زمینه کې چټکه لاره خپله کړې ده. دغه کار د امریکې د پخواني ولسمشر باراک اوباما د حکومت له وخت راهسې پیل شوی دی. په 2015 میلادي کال کې د امریکې د کانګرس د بودیجې د دفتر رپورټ د دې ښودنه کوي چې په 25 کلونو کې به د امریکې د 3 ګونه ځمکنیو هوایی او د سمندري ایټمي ځواکونو او د ایټمي سیستمونو او د بیخ بنایو بیا رغول او ماډرن کول څه د پاسه 393 میلیارد ډالره لګښت ولري. او همدا اوس د امریکې د کانګرس د بودیجې د دفتر لخوا د ایټمي بودیجې د نویو شمیرنو خپرېدل د دې ښودنه کوي چې کچرې د امریکې د ایټمي وسلو د ماډرن کولو عملي کېدل په همدې رودې سره مخ په وړاندې لاړ شي نو لګښتونه به له اټکل شویو شمیرو ډېر زیات وي او حتی له 1 ټریلیون ډالرو به هم زیات شي.
د پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ په حکومت کې د امریکا په اټومي حالت باندې د بیا غور پنوم د امریکا د نوي اټومي ډاکټرین په خبرولو سره چې د 2013 میلادي کال په فروری میاشت کې خپور شو، دغه چاره په ډیر شدت سره تعقیب شوې ده. په دې سربیره چې په 2019 میلادي کال کې د منځواټن اټومي ځواکونو INF له تړون څخه د امریکا وتل سبب شول چې دفاع وزارت یعنی پینټاګون له هیڅ محدودیت پرته په اټومي خولیو سنبال د کروز توغندیو او د منځواټن او د لنډواټن توغندیو پراخول تعقیب کاندي. همدا اوس د امریکا ولسمشر جو بایډن د حکومت په پړاو کې هم داسې نښې نښانې شته چې دغه کار به په همهغه شدت سره دوام ولري. دا په داسې حال کې دی چې امریکا هم دا اوس د کورونا وایروس له کبله له اقتصادي کړکیچ او ځوړتیا سره مخامخ ده، او په عین حال کې ډیر راپورونه هم د امریکا د بېخبنایانو د خراب حالت او د هغه د بیا رغولو ته سخت ضرورت ښودنه کوي. سره له دې امریکا تل د نه کنټرولوونکي پوځي توپ او د پوځي او د صنعتي کارخانو د ګټو لپاره چې د امریکا په کانګرس کې قدرتمنې لابیانې لري، د امریکا د اټومي سلاکوټونو د بودیجې په زیاتېدا ټینګار لري. دا په داسې حال کې دی چې د امریکا د روغتیا، د ترانسپورت، د اوبو او د برېښنا او د ارتباطي لارو د چینلونو حالت خراب دی. د اقتصادي او د وسلو د چارو کارپیژان ډانیل الیسبرګ د امریکا د پوځي او د صنعتي کارخانو د لابیو نفوذ او رول ته په اشاره سره وایي د دغو ډلو مالي ګټې د اټومي او د متعارفو یعنی د دودیزو جنګي اوزارونو د پراختیا د مخه نیولو د تړونونو له منځه وړل دي. دا په داسې حال کې دی چې د امریکا د اقتصادي او د ټولنیزې بیا رغونې او د کورونا وایروس له منفي اقتصادي اغیزونو سره د مقابلې لپاره د جو بایډن حکومت پلانونه او پروګرامونه کابو شپږ ټریلیونه لګښت ته ضرورت لري. کمی مالی سرچینې هم هغه راز د امریکا د اټومي سلاکوټونو په پراخولو لګیږي کوم چې په دنیا کې د وسلو د سیالۍ له چټکولو او له ناامنۍ زیاتولو پرته بل هیڅ نتیجه نه لري.
د امریکې د سپین پوستي پولیس افسر لخوا د تور پوستي خارج جارج فلوید د بیرحمانه وجلې یو کال تیر شو. داسې مرګ چې له مخکې څخه زیاتې د امریکې په ټولنه کې سیستمیټک شوي تاوتریخوالی او توپیر ښکاره کړ. که څه هم په تیر یو کال کې د نسلي توپیر د ختمولو موضوع د امریکې د عمومي افکارو د وختونو په سر کې راغله او د تورو خلکو ژوند ارزښت لري په شان غورځنګونو د دغو غوښتنو په حکله فعالیت وکړ، خو په امریکا کې اوس هم تاوتریخوالی او تبعیض دوام لري. شمیرنې ښودنه کوي چې د امریکې د پولیسو لخوا د تور پوستکو خلکو د وژل کېدو احتمال د سپین پوستکو درې برابر دی. د یو نوي رپورټ له مخې د امریکې پولیسو په تیر یو کال او د جارج فلوید له وژل کېدو وروسته د هیواد 1,085 نور خارج وژلي دي.
دوستانو، په حقیقت کې د امریکا په ټولنه کې د سپین پوستو شاریزو زیات توکمیز تاوتریخوالی د تور پوستو په شمول د دینی او د نژادي اقلیتونو پر ضد ترسره کیږي، او په دې منظومان کې نژاد پرست سپین پوست پولیس د تور پوستو پر ضد د تاوتریخوالو په یمالولو کې زیات رول لري. د ټولنیزو چارو کارپیژان جانسټین فلیټمن وایي امریکا د پولیسو په تاوتریخوالو کې د وژل شویو کسانو د شمیر له پلوه د نړۍ د پرمختللو هیوادونو په منځ کې یوه استثنایي بیلګه ده. امریکا نه یوازې د پولیسو د تاوتریخوالي له کبله وژل شویو کسانو په لومړۍ درجه کې ده، بلکې په دغو تاوتریخوالو کې هیڅ کیفری او سیاسي مسؤلیت هم پولیسو ته نه متوجه کیږي. دغه شرایط سبب شول چې د امریکا ځینې پخواني او اوسني چارواکي په هیواد کې په توکمیز تبعیض اعتراف وکړي. څرنګه چې د امریکا ولسمشر جو بایډن په یوې وینا کې د سزا د یمالولو په زمینه کې نژادي تبعیض ته اشاره وکړه او ویل په اوسنیو شرایطو کې یو تور پوستی شاریز لسپین پوست سړی سره چې دقیقا ورته جرمی کړی وي زیات محکومیت یعنی سزا از غمی. په امریکا کې د نژادي تبعیض موضوع د کرونا ویروس په دوام سره په لا جدي او په پام وړ مقوله بدله شوې ده. د کرونا ویروس په خپرېدا سره د امریکا رنګین پوستي او مهاجران په لا سختو شرایطو کې ورغلل او د لا مشهور نژادي تبعیض موضوع دا ځل نه یوازې د تور پوستو پر ضد د پولیسو په تاوتریخوالي بلکې د کرونا واکسیناسیون په بهیر درملو او معالجې او طبي خدماتو ته په لاسرسي او حتی په قبرستانونو او هدیرو کې له مخکې څخه زیات راښکاره شول.
د امریکای ولسمشر جو بایدن د تیر نه په ورځ ویل فیصله مو کړی دا چې د نورد سټریم دوه په نوم د ګیسو د پایپ لاین د پروژې د عامل شرکت په خلاف لګول شو بایکاټونو سترګې پټې کړي، ځکه چې دغه پروژه تقریبا بشپړه شوې ده او د بایکاټونو لګول له اروپا سره د امریکای د تعلقاتو د خرابېدو سبب کیږي. د امریکای ولسمشر جو بایدن چې په راتلونکي میاشت کې له اروپا او د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پیوټن سره کتنې ته چمتو کیږي وویل، زه له ړومبي وختونو څخه د نورد سټریم دوه په نوم د ګیسو د پایپ لاین سره مخالف وم، خو د دغه پروژې په خلاف مو له بایکار څخه لاس واخیست، ځکه چې هغه وخت چې زه سپینې ماڼۍ ته ورسېدم نو د ګیسو دغه پروژه بشپړه شوې وه. جو بایدن د دغه پوښتنې په جواب کې چې ولې جرمني او روسیې ته اجازه ورکوي د نورد سټریم دوه په نوم د ګیسو پروژه بشپړه کړې وویل، لومبه دا چې دغه پروژه تقریبا بشپړه شوې ده او داسې نه ده چې زه وکولی شم جرمني ته اجازه ورکړم چې دغه کار ونه کړي او که وی کړي. د امریکای ولسمشر جو بایدن وویل، زما په نظر حاضر دمه د بایکاټ لګول له اروپا سره زموږ د تعلقاتو له نظره اپوټه اغیزه لري. مخکې رپورټ ورکړ شوی و چې د امریکای ولسمشر جو بایدن د حکومت لوروبه چارواکي دغه نتیجې ته رسیدلی دي چې د نورد سټریم د ګیسو د پروژې چې 95% پرمختګ لرلی دی د بالقوا بندولو یوازینی لار د روسیې د صادراتي ګیسو د نهایي مصرفونکي په توګه د جرمني په خلاف د بایکاټونو لګول دي، خو د جو بایدن حکومت د نورد سټریم د دوه د ګیسو د پروژې په خاطر له جرمني سره د خپلو تعلقاتو غوسولو ته ګروهنه نه لري. دا په داسې حال کې دي چې امریکای تیره اونۍ د نورد سټریم دوه په نوم د ګیسو د نل لیکي یا پایپ لاین له جوړولو سره اړوند درې شرکتونه او د روسیې د 43 کشتۍ د نورد سټریم د دوه په نوم د ګیسو د نل لیکي د جوړولو په پروژې کې د ملګرتیا کولو په پلمه د خپلو بایکاټونو په فیرس کې ور زیات کړي. له دغه اقدام څخه د امریکای هدف د بالټیک سمندر په تل کې د ګیسو د نل لیکي د جوړولو مخه نیول او د یوکرین له خاورې د ګیسو د انتقال د کرایې د اخیستلو له ځای څخه د یوکرین د ګټو ساتل اعلان شوی دی. سره له دې د نورد سټریم دوه په نوم د ګیسو د نل لیکي یا پایپ لاین د پروژې د اجرا عامل شرکت مشری ماتیاس وارنیک نومیږي او هغه د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پیوټن متحد دی، له بایکار څخه معاف شوی دی. جرمنی د نورد سټریم دوه په نوم د ګیسو د پروژې یو اصلي پانګه اچونکی هیواد دی او جرمنی حتی له ماسکو سره د امریکای په ډیپلوماټیکو تعلقاتو کې د کړکیچ په وخت هم د دغه پروژې په اقتصادي ګټو باندې سترګو پټولو ته چمتو نشو. د امریکای د ولسمشر جو بایدن دغه اقدام د ریپبلیکن ګوند د غړو غوسه او نیوکه ځان پسې لرلې ده. د امریکای د مشرانو جرګې یا سینټ د بهرنیو تعلقاتو د کمیټې مشر باب منندز وویل، دغه فیصله په اروپا کې د روسیې له تیریو سره د مقابلې لپاره د امریکای هڅې کمزوري کوي. هغه وویل، زه د امریکای له حکومت څخه غواړم دغه مافیاتونه ختم کړي او هغه بایکاټونه چې کانګرس ټاکلی دي عملي کړي.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د بینقاب امریکا د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر دم موجم ستاسو له حضور اجازه غواړم.
الله مو ملشا.
هر کلا راشا
پنما د پاک سبحان چې پر مونږ دې مهربان د گلبن خيستا ګلان لکا ستوري د اسمان. هر کلا راشا د گلبن خيستا ګلانو په نن پروگرام کې د تاسو کوربا ملګری جمیل بنگش له خپل محترم همکارې
فاطمی سره
تاسو خدمت ته حاضر شوی هدا چې روغ جوړ بو دوستانو. تاسو ته پته چې د جون میاشتې تر څلورمې نیټې پورې زموږ نوی موضوع د ایران د اسلامي انقلاب دروخه د لارښود حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه شخصیت وو. دغه موضوع نن په جمعې ورځ باندې پای ته ورسېده ځکه چې نن د ایران د اسلامي انقلاب د ستر لارښود حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه د رحلت کلیزه ده. راتلونکي شنبې ورځې څخه به نوی موضوع مطرح کوو انشاءالله. دلته زه او میرمن فاطمی ته درخواست کوم چې هغه خپل ملګرو سره سلام دعا وکړي بیا مخکې پروګرام بیا وو.
خواهش کوم. ډیره مننه جمیل صاحب. زه هم خپلو قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم او هیله لرم چې پاک خدای ګرد مسلمانان او زموږ وطنوال او نور خلق صحیح و سالم وساتي انشاءالله تعالی. د جمعې په ورځ یعنی نن د حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه دوه دیرشم کلیزه د رحلت دوه دیرشم کلیزه ده او موږ ټولو مسلمانانو او په ځانګړي توګه د ایران خلکو ته تسلیت وایو او هیله لرو چې خدای تعالی زموږ سره مرسته وکړي او د حضرت امام خمینی په لارې باندې موږ پایدار ووسی
انشاءالله
تعالی. چې دغه پروګرام چې د حضرت امام خمینی د شخصیت په اړه ده موږ د قدرمنو اوریدونکو غږیز پیغامونه او لیکونه تاسو ته وړاندې کوو. هیله ده چې تاسو هم واورئ او خوند ترې واخلئ. جمیل صاحب زموږ د واټس اپ شمیره چې موږ پکې یو ګروپ لرو شمیره یې دا ده چې 00 15 15 14 6 9. ګرانو قدرمنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې په دغه ګروپ کې راشئ او خپل نظرونه انتقادونه نیوکي او هغه مطلوبونه چې تاسو غواړئ چې له رادیو او د ارکل راشه په پروګرام کې خپور شئ خپل مطالب ته کیږدئ او موږ ته غږیز پیغامونه هم راولېږئ.
بالکل
جمیل صاحب یو دمه به وکړو او بیرته راځو خپل پروګرام ته.
بالکل مخوخه. زمونږ قدرمنو دوستانو عبدالوهاب غیرت رو رامدا راز پیر نجیب الله شاه خولی پیغامونه را لګلی چې نن به ان شاء الله پر کلرش پروگرام کې میرمن فاطمی دغه د غږیز پیغامونه ان شاء الله وړاندې کوو. میرمن فاطمی نن خوشاله یو مونږه که توای چې ولی نو زه درته وایم هغه ځکه چې زمونږ ډېر پخوانی او زوړ ملګری جواد الله جاهد ور له کابل څخه له ډېرې مودې وروسته را پیدا شوی دی چې تود هرکلی کوو. بالکل جواد الله دا زاهد په واټساپ باندې په تهران اډو ته په یوه لیک لیکلي چې زه تهران اډو ټولو همکارانو په ځانګړې توګه د هرکل راشه د پروګرام قربانو جمیل بنګش او میرون فاطمي ته سلامونه او درنخت وایم.
موشم وعلیکم سلام وایو او ورته وایو چې زموږ توده سلامونه هم ومني.
بالکل توده او یخ مرمن فاطمه جګه چې ګرمه ګرمه ورځې نو په دې کې یخ سلامونه ومني. هغه کاجی چې د قدرمنو ز جواد الله جاهد يم لا قبل از پډیر لیوالتیا تاسو ته پیغام درلیګم اله چې په هر کله راشه پروگرام کې رته خپور کړی. جواد الله جاهد ورور بیا زیاتې چې قدرمنو ز په خپل نننی لیک کې دار کله راشه د پروگرام درانه اوردونکو تعلق د باقر صاحب څو بیتونه ډالی کوم په دې هله چې خوخ به مشي
حتمان خوږي.
خمرمن فاطمی شیرونه ډیر جالب دی حقیقتا وایي چې د ډوبیدو احساس په هر چا راکول خدایا د ډوبیدو احساس به هر چا را کول و خدایا خود دریاب نه د استلو لاس هیچ چا را نکر چې ورانومې زمانه به پکې ولګيږي چې ورانومې زمانه به پکې ولګيږي دا سي داغ نو چې پزړه رته دنیا را نکر. ډیر جالب شعر وو. دا سي داغ نو چې پزړه رته دنیا را نکر. نو جای سي وای چې نور مو وخت نلیسم تاسو ټول په پاک او مهربانه رب سپارم. خیر چاره
ګران اورورا جواد الله جاهد صاحب ډیره خوشاله یو چې له ډیر مودې وروسته را څرګند شوی یاست. هر کله کو او ان شاء الله تعالی په راتلونکو پروګرامونو کې به هم مشته د سی ش مطلبونه او ش شعرونه او ش پیغامونه را لېږي ان شاء الله.
ان شاء الله امیدوارو چې په راتلونکو پروګرامونو کې د محترم او قدردان جواد الله ورور ان شاء الله مون غږیز پیغام واورو چې مون سره په تماس کې یو. بالکل
جمیل صاحب دغه خولي شعرونه از موږ ګران ورور غنم رنگ کوچه صاحب له کابل څخه را لېږلې چې اوس یې خپل درنو اوریدونکو ته وړاندې کوو که تاسو خوښه.
بالکل مخواخه.
کوچه صاحب وایي چې د کژه لار د دښمن د سفارت خونه ده ستاره لېږلې نخه پته د قیامت خونه ده جنۍ بخکولی وی منم خو په بازار کې راغله چاړه د سرو ده خوزما د ضرورت خونه ده څومره نږدې نږدې رښتې مې پکې وبایللې ټوله دنیا مصنوعي ښکاری حقیقت خونه ده ماترینه غې کې د سکون یو لمحه وغوښته هغې غصې کې جواب راکړو دا جنت خونه ده کوچې تکه ډیر شتمن یې نو نیمګړی همې د بل په نوم جنۍ بڅکړې په دولت شتمنۍ خو نه ده.
او کنه کوچیا تک کا ډیر شتمن یې نو نیمګړی هم یې. ډیر ډیر مننه کو د ډیر محترم او قدردان شاعر ور غنم رنگ کوچی صاحب. ان شاء الله چې نیمګړی نه دی او الله دې پورا ساتي ان شاء الله بیا به هم موږ سره په خپل پروګرام کې شاملېږي. خو منمن فاطمی زونه چې دلته وی ولنده دمو بو کو بیا به خپل غږیز او پیغامونو سره یارانو خدمت ته حاضر شو.
بي خسمه ده زو ګرانو قدرمنو اوریدونکو ستاسو له حضور یو ځل بیا هرکلی کوو. جمیل صاحب راځو به د غږیزو پیغامونو ته او دا لومړی غږیز پیغام هم زموږ د ګران ورور عبدالوهاب غیرت صاحب را لېږلی چې اوس یې ورته خپرو.
بالکل
غزل دی چې وای یو د ځان او بل د ځان په وینو رنګ یو یو د ځان او بل د ځان په وینو رنګ یو یو بدبخته د انسان په وینو رنګ یو هر ورځ مو اندامونه جی وګورته هر ورځ مو اندامونه جی وګورته هر ورځ مرود د خپګان په وینو رنگ یو او کله زمرم کله تمره د بل جال کې کله زمرم کله تمرې د بل جال کې جنگیالیه د جهان په وینو رنګ یو لا تر څو به د افغان وینه بهیږي لا تر څو به د افغان وینه بهیږي لا تر څو به د افغان په وینو رنګ یو او لمدې سترګې لوند ګریوان درم تر ګوره لمدې سترګې لوند ګریوان درم تر ګوره لوند ځیګر یو د ګریوان په وینو رنګ یو او سره بلاوي له اسمانه را خوره شي سره بلاوي له اسمانه را خوره شي سر مو غوڅ کړي د اسمان په وینو رنګ یو او ارمانجن د هر زړګۍ وهاب غیرته ارمانجن د هر زړګۍ وهاب غیرته ای غیرته د ارمان په وینو رنګ یو او یو د ځان او بل د ځان په وینو رنګ یو یو بدبخته د انسان په وینو رنګ یو یو بدبخته د انسان په وینو رنګ یو
د ډیر محترم او قدردان شاعر ور عبدالوهاب غیرت صاحب ډیره ډیره مننه کوم چې تل لامونږ سره اړیکې ساتي داغه د نورو پیغامونو او لیکونو په تمه بو مېرمن فاطمی د دوهم پیغام هم زمونږ بل قدردان او محترم ملګری پیر نجیب الله شاه صاحب را لېږلې نو کوخه خوي د قدردان ور نجیب الله شاه صاحب دغه پیغام وو
واورو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تاسو ته بهتره معلومه ده چې نن سبا د میډیا جنگ دی او نوی په صدا پنځه په اتیا په صدا جنگ د میډیا روان دی د اسرائیل رسنۍ چې په پښتو ژبه خبريږي د بی بی سی شیطانه او امریکا شیطان ریډوګان چې پاږی کې آشنا ریډو آزادۍ ریډو او د بی بی سی شیطان رسنۍ دي چې د اهل بیت خلاف بغاوتونه کوي او ټول کارکون کې د اسلام له دایرې خارج او عیسایان شوی دي تش په نوم مسلمانان دي دوی د هغوی سره خپلې وعدې کړي دي د اسلام نه تیر شوي دي دوی شرابیان او پهاش خلک دي همدغه د بی بی سی ریډو ده همدغه آشنا ریډو ده احساس چې دا څلور لسیزې مونږ لره بر پښتانه بیلارې کړو زه د ټول افغان ملت نه دا پکلکه غوښتنه کوم چې دغه رسنۍ آن لایک کړي صرف خپل قومي رسنۍ تعقیب کړي هغه اسلامي رسنۍ تعقیب کړي چې ستار سلاتونکو نسلونو ته د تربیت تحفظ ورکړي لکه هادي ټی وی شو تهران ریډیو شو چې کومې ادبي خپرونې کوي تاسو ګورئ کومې خپرونې چې د بی بی سی ریډیو کوي آشنا ریډیو کوي آزادۍ ریډیو کوي دغه د اسلام خلاف دی او ټول کار د شیطان امریکا او برتانیې د پاره کوي او ډیر لوی هدفونه لاسته راوړي دي او رای وړه نو تاسو خپلو مسولیتونو ته متوجه شئ تر څو پورې مونږ د دغه تبلیغاتي جنگ په میدان کې ناکامه نه شو همدغه خلک دي همدغه رسنۍ دي چې د داعش پروژو ته تبلیغات کوي د داعش پروژې ډیره قوي معرفي کوي په یو ځای او بل ځای کې غیر مستقیم ډول هغوی ته کار کوي نو دغه رسنۍ بالکل ما اوریدا شیطان رسنۍ دي
د قدرمن اوریدونکو پیر نجیب الله شاه صاحب هم ډیره ډیره مننه کوو چې تل معلوماتو ډک پیغامونه را لېږلې او د نورو پیغامونو او شعرونو او مطالبو سترګې په لاره هم
بالکل همداسې ده دغه مېرمن فاطمی خپل غزل زمونږ ډیر قدرمن اوریدونکو محمد اکبر سلطانی ور را لېږلې چې شاعر یې هم دی غلام محمد کاموال صاحب نو غزل کې وایي چې په کوم لوري چې د خپلو نظر وشي په کوم لوري چې د خپلو نظر وشي سلامي ورته مغل او پښتانه شي مار لړم خوړلی خوي چې په دم کېږي چې د ناز سترګو خوړلی روغ به نشي که هر څو وایي ناصحه نه منما چې خبره د پښتو پکې ونشي څکانه رباندې مستو سترګو وکړي څکانه رباندې مستو سترګو وکړي چې مې زینه په صحرا او نه کالیشی کاموال کړي په غزل د حسن ټول کاموال کړي په غزل د حسن ټول هغه خولي چې درانوي بیا درانشي
د ګران ورور محمد اکبر سلطانی صاحب چې په خپل هم ډیر پوخ شاعر دی مننه کوو چې د شاعر غلام کاموال خولي غزل را لېږلې وو جمیل صاحب دغه خولي غزل زموږ ډیر قدرمن اوریدونکي
ګلسان صاحب له همغو سیمه چې کوم را لګل دا
یادونه هم دغه یادونه ما چې مشته داسي وایي چې زما په خیال چې دا متل به وي او د متلونو خو حتمن د شعرونو په بڼه کې، خو دغه ګران ورور یعنی ګل حسن د پاکستان له هنګو سیمې څخه مشتره لیږلی که ستاسو خوښه وي زه وایم. ول څومره چې خدمت د خلکو خر کوي دومره ورته خلک سپک نظر کوي. ګور ازمری چې خلک خوري څیری هر سره نسبت ورته د نر کې وي.
بالکل
نن سبا هغه ته خلق شوی چې چانه چې څوک ویره او خطر کې وي.
بالکل
وایي نن سبا هغه ته خلق شوی چانه چې څوک ویره او خطر کې وي.
خطر کې نو بل بد مرغه دنیا همدا حقیقت
ته وسو متاسفانه همدا
په کار خو نه چې داسې وي، خو د چا خبره چې دنیا د زور دنیا ده. ان شاء الله چې د زمانه امام براشی و ورځ بیا به دنیا له عدل او محبت ډاکه شي. انشاءالله زور دنیا به بیا نه وي، د مینې او الفت او د عدالت دنیا وي. نو انشاءالله همداسې دنیا په هیله. زمونږ ګران ملګري چې د کوم شعرونه رالیږلي میرمن فاطمی څنګه مخکې مم ذکر کړل، دا د زمانې موجوده کوم وضعیت دا انځوروي کنه. یعنی ته سوچو کې مرمن فاطمی نن سبا چې چا لاس کې کوتک ته زور دی قدرت خاوند دی هر څه مغه سره دی. دا ورستی ورځو کې به تاسو لیدلی وي چې اسرائیل کوم ظلم په فلسطین کې وکړ، په غزه کې مظلوم ماشومان واړه بوډاګان یا د استکباري کوم قدرتونه دي، په افغانستان کې کوم ظلم دی، په یمن کې کوم ظلم کېږي. یعنی ځکه څوک ورته څه وایم نه، ځکه څه قدرت خاوندان دي، قدرت دی ور سره. خو انشاءالله دا قدرت به ختمیږي او انشاءالله د هغې ورځې په هیله یو صلوات استو اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم الشریف. هغه ورځ به انشاءالله ضرور راځي. وخت تر سره مینون فاطمی نشته، اشاره کوي نو که خوښي
اجازه وغواړو د خدای په امان.
درنو او محترم او اوریدونکو، دا یو ساعته خبرونه مو له تهران رادیو واورېده. ستاسو څخه ډیره مننه کوم چې زموږ سره ملګری وې. تر بل خبرونه مو په لوی خدای سپارو.